طبعا سانكي دماشم مش پش بجه سويتا سي ازادي راديو تا غوشي است ازادي راديو نیم ساتا ماشمانه خبری مجله پایل سوا پا خبری مجله کی اوری چه ولسمشر محمد اشرف غنی وی ځینی بنسټونه کشفی او استخباراتی اطلاعاتو تا ارزشت نور کوي. خبری مجله پا خبرونو پایلو لأجمل ان نیاوری.
دا فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یو شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیه بعد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې شوې. او هند او فرانسې خپلو کې یو مهم تړون لاسلیک کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د کشفی او استخباراتي ارګانونو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی. ویلی دی شکنجه او غیر انساني چلند به امنیتي ځواکونو کې ځای ونه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې له اسیرانو سره دې له قانون سره سم چلند وکړي.
په ملي امنیت کې شکنجه غیر انساني اعمال زینبه. تاسی آغا ملی امنیت نیه چه تاسی بانده خدای ناکده ده شکنجه توروز. تاسی ده وطن تا جمنیه اوز باور لرم چه تاسی هر یو ده افغانستان هر بل افغان تا ده قدر پسترگی گوری او ده آغا محافظت ده قانون پاساس او ده افغانستان د دښمنانو سره تاسو د قانون په چوکاټ رفتار.
بل خواته یو افغان چارواکی ویلی په فراه ولایت کې د طالبانو په برید کې 15 افغان سرتیری وشل شوی. د فراه ولایت شورا مشر ویل برید په بالا بلوک ولسوالۍ کې شوی او په وشل شوو کې و کوماندو سرتیری او اته تنه پولیس شامل دي. د فراه د ولایت شورا مشر خغلی بختور زیاته کړی چې درې تن نور امنیتي سرتیری نه درک دي. په عین حال کې نوموړي ویلي چې مخالف وسلوالو نن په دې جګړه کې ډیر شتنه وشل شوی دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری جګړه تایید کړې خو وایي یوازې څلور سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په بالا بلوک کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د ملي امنیت ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیات د مرکز لشکرګاه په خوشکابه سیمه کې ترسره شوي. اعلامیه زیاتوي د عملیاتو په ترڅ کې اته نور مشکوک وسلوال نیول شوي دي او د هغو پټنځایونه له منځه وړل شوي. په عین حال کې په شمال کې د 209 شاهین کلی اردو چارواکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې په دغه سیمه کې البته د افغانستان په شمال او شمال ختیځ زون کې تر 2000 زیات وسلوال وژلي او په جګړو کې ټپیان کړي دي. جنرال امان الله مبین وویل چې په 1990 کال کې به په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره تر ټولو خونړی کال وي. هغه ویل که چیرې د افغان دولت مخالف وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای نه شول د جګړې میدانونه یې پر مخ خلاص دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسیې با په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاسوهنې لیدل شوي وایي دا به بې تفاوته نه و پاتې شوی. نوموړي ټینګار کړی دی چې کرملن له دې هڅو سره هیڅ تړاو نه لري. له ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پوښتنه وکړه تاسو ولې دا پرېکړه کړې چې زما په شمول به روسي چارواکو دا ډول یو څه د ترسره کولو اجازه ورکړې وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ټاکل شوی ځانګړي مفتش رابرټ مولر تیره میاشت 14 تنه روسي اشخاص او درې روسي کمپنۍ په ګوته تورن کړي چې په امریکا کې د سیاسي اختلاف راپورته کولو لپاره او د دې لپاره چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ انتخابات وګټي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین چلولې. خو پوتین د ان بی سي ټلویزیون شبکې ته ویل که چیرې دا کسان روسان هم وي نو د 149 میلیونه روسان په نړۍ کې دي چې د ده په وینا دا ټول د روسیې د دولت استازیتوب نه کوي. د اصول د نوبل د جایزې ګټونکو ملالی یوسفزای د سختریزی په وړاندې د عوامدارنګ د خزو سره د تبعیض پر ضد د نورو په خو اقدامات وغوښتنه کړې. ملالی یوسفزای په هغه مرکې کې چې ترجمې په ورځ خپره شو ویل هیله لري چې ډیر خلک به نه یوازې د سختریزو خلکو په صد ودرېږي بلکې د سختریزی د نظریې په وړاندې به ودرېږي. ملالی یوسفزای د یوې امریکایي تلویزیوني خپرونې کوربه ډیوډ لیټرمن سره په مرکه کې ویل دا هغه څه دي چې موږ یې په وړاندې مبارزه کوو. د دې په وینا د سختریزی کومه نظریه چې شته د ښځو ته د سړیو سره برابر حقونه نه مني او نه مني چې ښځې د زده کړې حق لري. ملالی یوسفزای چې اوس 20 کلنه ده په 2012 میلادي کال کې د پاکستان په سوات کې وسلوالو طالبانو هغه مهال سخته ټپي کړه چې ښوونځي ته په لاره وه. نوموړی دا مهال په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د حق لپاره مبارزه کوي. او هند او فرانسې خپلو کې د هند په سمندر کې د پوځي همکاریو د پراخولو او د اتومي انرژۍ د یوې سترې بټې د چټکې جوړونې تړون لاسلیک کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتومي انرژۍ د تاسیساتو د جوړونې دا تړون مهم بلل کیږي. تمه ده چې دا تاسیسات به د هند لویدیز چیتپور په سیمه کې جوړ شي چې څه کم 10,000 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. منتقدین وایي هغه سیمه چې د اتومي بټې پکې جوړیږي زلزله لرونکې سیمه ده.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ولوستل. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. هغه افغان امنیتي ځواکونه وستایل.
تاسې د وطن ته ژمنی او زباور لرم چې تاسې هر یو د افغانستان هر بل افغان ته د قدر په سترګې ګوري.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی راپور ښیي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نږدې 12% زیات سوي.
90.3% قضایا یا خشونت ها از طرف مردای اکثر از طرف مردای فامیس.
د افغانستان د شیزنه خبریالانو د ملاتړ مرکز د شیزنه خبریالانو ستونزې څېړلې.
دا د رسنۍ چې په هغه کې شیزنه خبریالان یا شیزنه ژورنالیستان له جنسي ځورونو سره مخ دي. په تېر بیا چې افغانستان کې ډېرې کمې ښځې دي ته زړه کوي چې راسې په رسنیو کې کار وکړي.
د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو سربیره ملګرو ملتونو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. افغانستان کې د ماښام 6:00 او 8 دقیقې کېدونکې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د شمې پرس په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیست غونډه کې وکړې. نور حل د واصل وسل په راپور کې
په داسې حال کې چې عام خلک او د چارو پوهان د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي په برخه کې کشفي ارګانونه پاتې راغلي بولي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کشفي ارګانونو کار په موقع بولي وایي یو شمېر بنسټونه د دوی اطلاعاتو ته پاملرنه نه کوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د شنبه په ورځ په کابل کې د ځانګړو قطاعاتو او د ملي امنیت د چټک غبرګون د ګډې عمومي قومندانۍ په پرانیز غونډه کې وکړې.
از امنیت ملي از خاطر
د وی د ملي امنیت نه د مهم او په موقع کشفیت لاتو د ورکولو لامل مننه کوم، خو په دې برخه کې اړینه ده چې نور ارګانونه کشفته جدي پاملرنه وکړي. ملي امنیت په کراتو خپل دنده په خټوګه تر سره کړي، خو ځینې وختونه زموږ نور بنسټونه دومره بوخت ول چې د کشف اهمیت نه درک کړي. خغلی غنی د عملیاتونو پر مهال د افغان سواکونو په سنجیدګۍ او لازم دقت ټینګار وکړ. نو موري د غشن ویل چې په امنیتي سواکونو کې شکنجه او غیر انساني کړنې ځای نه لري او له دغه ځواکونو وغوښتل چې د وسلوالو مخالفینو له اسیرانو سره د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت مسؤلینو تل دا ادعا کړې چې د انتحاري حملو او چاودنو له پیښېدو مخکې خپل اطلاعات اړوند ارګانونو او امنیتي بنسټونو سره شریک کړي. پر سردار محمد داود خان روغتون د کابل په زنبق څلورلارې د ملي شورا په ودانۍ او په لسګونو نورو مواردو کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دغو پیښو له پیښېدو مخکې خپل معلومات د یادو بنسټونو له مسؤلینو سره شریک کړي وو. د ځانګړو قطاعاتو او ملي امنیت د چټک غبرګون قومندان غلام مصطفی وردګ هم ویل چې د وسلوالو مخالفینو د جنگ بڼه پیچل شوي، خو د په خبره د شپې لخوا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوال مخالفین ځپل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست عمومي رئیس معصوم ستانکزي د ځانګړو قطعاتو او د ملي امنیت د چټک برګون د ګډې عمومي قمندانې پرانیست غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي امنیت په ریاست کې بنسټیز بدلونونه راغلي دي. دی وایي زموږ جنګ د ازادۍ، عدالت او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دی. ملي امنیت اوس بدل شوی، د امنیتي ځواکونو او ځانګړو قطعاتو ترمنځ انسجام رامنځته شوی او له پاشل کېدو یې مخنیوی شوی دی. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د امنیتي او کشفي ځواکونو ترمنځ باید همغږي ډېره شي. ښاغلی وردګ وایي تر کومه چې د امنیتي او کشفي بنسټونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته نه شي، د تروریستي پیښو مخنیوی به ستونزمن وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل ولسمشر وایي ځینې بنسټونه کشفي او استخباراتي اطلاعاتو ته ارزښت نه ورکوي. ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو تر څنګ ملګرو ملتونو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمې همکاري نه ده کړې. دا څرګندونې وروسته له هغې کېدې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول سوی. حدیث پردې سو نور تفصیل.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم ونه کړای شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری هم نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه بلکه مربوط ملل متحد هم میشه.
دیوی کمکاری نه یوازې کمیسیون و حکومت ته بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري. کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکي کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه د دغه کمیسیون برسیال مازوله دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي یاده نیټه وځنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادماچي اماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل له یوې خوا د اساسي قانون حکم دی او له بل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې له کبله یې د دغه کمیسیون پخوانی رئیس هم له دندې لرې کړی شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ د ملي شورا شپاړسمې تخنیني دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې پر خپل وخت د انتخاباتو تر سره کېدل حتمی دي. په خپل ټاکلي وخت سره د ولسي جرګې او جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلی. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکي، امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې ناامني او ځینې نورې تخنیکي ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیپال څخه د کرکټ نننۍ مسابقه د شپږو وکټو په مرسته وګټله. لوبه نیپال پیل کړې وه چې 104 نوي منډې کړې وې. افغانستان وتوانېد چې دغه هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. له دې بریا سره سره افغانستان نه دی توانېدلی چې د راتلونکي میلادي کال د نړیوال جام د غوراوي سیالیو ته لاره پیدا کړي، ځکه چې افغانستان تر دې مخکې 3 مسابقې بایللې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کلنۍ راپور ښيي چې په روان مریض کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تېر کال په نسبت 12% زیاتې سوي دي. تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په 1989 لمریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خپل کلنی راپور کې فزیکی او جسمی تاوتریخوالي د خزو وژل صحرایي محکمې خزو پر وړاندې له مهمو مواردو شمیرلی. د دغه کمیسون مشر سیمه سمر د شنبې په ورځ یاد راپور د شریکولو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې دغه تاوتریخوالي تر ډیره خزو سره د خپلو کورنیو د نارینه وو لخوا ترسره شوي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ثبت شویو شمیرو 3,370 مورده چې په 1989 لمریز کال کې ثبت شوي، په دې کې فزیکي، جنسي، ژبني او رواني تاوتریخوالي شامل دي. خو په ټوله کې ویلی شو چې تر ډیره دغه تاوتریخوالي د کورنۍ د غړیو لخوا ترسره شوي دي. میرمن سمر دغه شان په هیواد کې د صحرایي محاکمو له ډیریدو اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دغه کال کې له کمیسیون سره د صحرایي محاکمو 12 قضیې ثبت شوې چې له دې ډلې یوازې د تخار د چاهاب د قضیې عاملین نیول شوي دي. دغه کمیسیون وایي صحرایي محاکمې له بشري حقونو سرغړونه ده چې تر ډیره د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په لرو پرتو سیمو کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې یوه ښځه په یوه صحرایي محکمه کې د ناروا اړیکو په تور د یو شمېر کسانو لخوا ووهل شوه. پخوا تر دې شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانی په نوم یوه نجلۍ له کوره د تیښتې په جرم په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه، او په کابل ښار کې د فرخوندې په نوم بله نجلۍ د قرآن کریم د سوزولو په تور په وهلو ټکولو وژل شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم تر دې وړاندې ویلي چې د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړې ټولنې وایي په دغه هیواد کې د معافیت فرهنګ د دې لامل ګرځېدلی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي اړتیا ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره جدی اقدامات وشي. دا هغه قضیه ده چې د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې ثبت شوې ده. خو زما په نظر داسې ولایتونه هم شته چې تر اوسه پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه پکې نه دي ثبت شوې. په دې برخه کې اړتیا ده چې نور جدي ګامونه هم واخیستل شي او په ملي کچه یو دقیق راپور چمتو شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون له دینی عالمانو او د جومات له ملا امامانو هم غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محاکمو د مخنیوي په هدف خلکو ته تبلیغ وکړي.
ومردل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په روان مریض کال کې دوی د تاوتریخوالي څه باندې 4,000 قضیې ثبت کړي دي. بلخوا د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په ځینو ولایتونو کې یوه ښځینه خبریاله هم نسته. د دغه مرکز مشره وایي چې په افغانستان کې د رسنیو څه باندې 1,500 ښځینه کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ دي. حدیث پر دې سور باندې راپور لري.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندېښنې تازه نه دي، خو له خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي چې د دوی د موندنو له مخې په رسنیو کې افغان خزینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه مرکز د 4 میاشتنۍ څیړنې له مخې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,694 خزینه کارکوونکي د امنیتي، ټولنیزو او تبعیضي چلند له ستونزو سره مخ دي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر فریدین نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د موندنو له مخې په اروزګان، نیمروز، نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې یوه خزینه خبریاله هم فعالیت نه لري.
در بعضې ولایات مثلا اروزګان
نوموړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه خبریالانو حضور بیخي کم دی، اما په اروزګان، نیمروز، نورستان او کونړ کې د بیلابیلو دلایلو له کبله اصلا خزینه خبریالان نشته. د غلین اقتصاد په خبره په یاد تحقیق کې له 300 څخه د زیاتو انځوریزو، چاپي رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب د بنسټونو له مسؤلینو، خبریالانو او کارکوونکو سره مصاحبې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په رسنیو کې ښځو سره د تبعیضي چلند او سیز اورونی پاړه اندېښنه خوده لیبه. یادې کمیټې د خزینه خبریالانو د خوندیتوب په مخه یو پالیسی هم اعلان کړه. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو وایي کده موجوده وضعیت د خوالي لپاره د تش ژمنو پر ځای عملی اقدامات ونشي، خایګنی خزینه خبریالانو خپل دندې پرېږدي. خبریالی فیروزی عزیزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا چې رسنۍ چې په هغه کې ښځینه خبریالانې یا ښځینه ژورنالیستانې له جنسي ځورونو سره مخ دي. په تېره بیا چې افغانستان کې ډېرې کمې ښځې دې ته زړه ښه کوي چې راسي په رسنیو کې کار وکړي، ځکه تاسو پوهېږئ افغان ښځو لپاره دومره د کار زمینه مساعده نه ده. یا هم د کورنۍ لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي، یا هم بیلابیل ستونزې شته دوی د کار پر وړاندې دوی ته خنډ واقع کیږي.
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د خزینه خبریالانو مرکز تحقیق اکثرا له واقعیت سره اړخ لګوي. د ښاغلي توحیدی په خبره کې څه هم په یاد څیړنه کې د افغانستان له ټولو رسنیو خبریالان نه دي پوښتل شوي، خو تر ډیره د موجوده ستونزې بیان پکې شوی چې حکومت باید ورته جدي توجه وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د غزنی چارواکی وی په قرباغ ولسوالی کې ځینو کسانو اعتراض پیل کړی او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. شریف الله شرفت روباندې راپور لري.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای حضرت کوم د غلاری نن سهار د دغه ولایت قرباغ ولسوالی کې پیل کړی او د هغه کسانو جسدونه هم له ځانه سره لیږدوي کوم چې تیر ورځ نه پیژنده وسلوالو په مرمز ډول ووژل. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې د وژل سوو کسانو قاتلین دي ورته پیدا کړي.
لارین خو د قرباغ ولسوالی هغه سیمه چې د هزارو په لاس کې دی، هلته د قرباغ د جاغولو قرباغ په سړک باندې
دا په داسې حال کې د چوړ مشپه د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې ناپیژند وسلوالو 2000 تکم هغه مهال په مرمز ډول وژل کله چې یاد کسان له مسجد څخه د کور پر لور روان و. شاغلی کامرانی د غرازیات کړی چې په دغه ولایت کې د پښتنو له خوا پیل سوی لارین نه تم ورځ هم ادامه لري او له دولت څخه د قاتلین غوښتنه کوي. د پښتون قوم دغه لارین کوون کې دولت ته غواښ کوي کې غوښتنه ورپوره نه کړي، یو ځل بیا د کابل او کندهار ترمنځ لاره د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي اداره هم منی چې دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې حضرت کوم لارین پیل کړي او دغه راز د پښتنو له خوا پیل سوی لارین نن اتم ورځ هم ادامه لري. د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې له کابل څخه راغلی پلاوی له قومي مشرانو سره په خبرو بوختي او هڅه کوي چې لمړی دغه تل د قومي شخړو مخه ونیسي او پیل سوی لارین پای ته ورسوي او وروسته بیا په قاتلینو پسې پوځي ځواک واستوي.
دغه پلان هرڅ لمره دا چې دغه اعتراضات ته د دې په مغرتو باندې اعتراضونه په پاتې کې شو چې له دې نه نور ستونزې راولاله نشو او خلکو ته ضرر ورسول شي. د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره په کورنۍ چارو وزارت د امنیت مهم په مشري باندې هغه لازم عملیات چې کوم دی هغه ترسره کیږي. هغه احتجاج چې تیر ورځ د تازه غونډې د نور هغه ختم شوی دغه په قرباغ ورسوالۍ کې د خدمتولي په کړ کې د لزګونه حضرت کوم راغون شوی دی او اجازه نه ورکړي چې هغه دوه شهیدان چې پرون ماښام په شهادت رسیدلي هغه خاور ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې د چیواو نی وړاندې د دغه ولایت قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې ناپیژند وسلوالو د شپې له خوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرمز ډول ووژل، یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه تنه نور هم ژوندې له ځانه سره یوړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په خوست کې فعالانو په ګڼو ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
په خوست کې به پخوا د سپرلي په نږدې شپو ورځو کې په عامو ځایونو، غونډیو او پارکونو کې یو شمېر حکومتي ادارو او ځینو مؤسسو نیالګي کېنول، خو سږ کال بیا عامو خلکو او ځوانانو د خپلو کېنول شویو نیالګیو د ساتلو او اوبولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا کار له څو ورځو راهیسې په ګربزو، نادرشاه کوټ، تڼیو، شمال مرکز او یو شمېر نورو سیمو کې روان دی. د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوسۍ ولسوال محمد یونس صدران د یو شمېر ځایي اوسېدونکو او ځوانانو لخوا د مندوسۍ په دښته کې د نیالګیو د کېنولو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل چې
پخوا به خلکو سترګو حکومت ته وي او زراعت ریاست ته وي چې هغه به وروشي موږ ته به نیالګي کېنوي. خوشبختانه چې اوس د کلي اهلي خلک کرجېږي او زمینه سازي دي ته کې چې حکومت صرف په دوی ته زمینه مسایده کې او دوی خپله نیالګي کېنوي، د غینه مراقبت وکړي، ستنه وکړي. سنن ورځ عملاً د موږ په ولسوالۍ کې انشاءالله د مندوسۍ په ساحه کې په زرګونو نیالګي خپله ځوانون کېنوي.
د مندوسۍ د ځوانانو د شورا مشر استاد خیبر وایي چې دوی غواړي نیالګي په دښتو او صحراو کې کېنوي چې د کلیو او جامو په شان دښتې او بیدیاوي هم شنی او زرغونی شي.
دا چې په کلو کې خپل طبیعي نیالګي زیات دي، نو زموږ موخه دا ده چې صحرا شنه کړو، صحرا ښکلې کړو او د دې تر څنګ ساتنه هم کوو. بل مهمه خبر ده چې ټولنیز شعور او سیاسي شعور نور زموږ په ځوانانو کې غوړېدل دی او موږ به تل هڅه کوو تر څو د ټولنې او د ملت لپاره کار وکړو.
د مندوزه ځوانانو سره د خوست ښاروالۍ لخوا هم د سلګونو نیالګیو مرسته شوې ده. خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمد زیوایی د نیالګیو د کینولو په ګډون یو شمېر ټولنیز فعالیتونه د حشرونو له لارې خطر سره کېدای شي چې اوس یو ځل بیا دا دود په ژوند کې دودی.
موږ سره کوم کولای شو چې د ځوانانو یا موږ تاسې د قومي جوړښت په اساس چې موږ تاسې اشر یا په ګډه وتی په دا ایدی په واسطه خپل ولایت زرغون کو. دا په دې معنی چې موږ دوی ګټې لرو، یو خو قومونه پخوانی دود و رواج را ژوندی کو، دې سره څنګ ته هغه کور چې په لاسو نفرو کېږي هغه په یوه نفر نه کېږي.
مدني فعال کبیر مشفق چې د مندوزۍ په دښته کې د نیالګیو د کینولو په حشر کې برخه اخیستې وه وایي په ورځه کې د دوی کلیوالو تیر کال په خپلو شخصي لګښتونو زرګونه نیالګي کینولي ول چې د ساتلو او اوبه کولو لپاره یې هم کلیوالو پیسې اچولې وې او کسان یې ورته موظف کړي وو. ده وویل کلیوالو یې پرېکړه کړې چې سږ کال به لږ نیالګي کینوي خو د تیر کال د نیالګیو ساتلو او اوبولو ته به ډېره پاملرنه کوي.
د نورستان په مرکز کې د ښځو نړیواله ورځ نن ولمنځل سوه. دوی په یوه غونډه کې په دغه ولایت کې د پوهنتون او مدرسې غوښتنه وکړه. روحله انوري او نور تفصیل.
په نورستان کې مدني فعالین دی د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د ښځو نړیوالې ورځې لمانځ غونډې ته تللې وه او خویندو پکې د نورو ستونزو د یادولو ترڅنګ په ولایت کې د پوهنتون د نشتوالي په وجه رامنځته شوي مشکلات هم یاد کړل. هغې وړاندې وویل
مویل چې موږ ته باید پوهنتونونه جوړ شي ځکه زموږ خویندې چې دلته خالي او درمالمین نه دي. هغې کې میله په کال کې لس او شل او دېرش لکه دغه ورکوي فارغین ورکوي. هغې نه بعد دې نشي کولی چې خپل ډېرې زده کړې وکړي تو ښځو په خپل عالي تحصیلاتم وکړي. موږ ورته وویل زموږ ښځې نشته ول څوارلسم ووایه نور لاړشه د اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب ده چې لاړشه نور ولایتونو کې خپل لکه زده کړې.
زینب په پارون کې ولادي او نسایي ډاکټره ده. وایي په نورستان کې اوس ټول خلک پوښیږي چې له مشکلاتو د خلاصون لپاره یوازینی لار د پوهنې په غاڼه د نجونو او هلکانو سمبالول دي.
زیاتره خلک پوښیږي د اسانتیاوې شته د ورته زی راځي او نور مکتبو سره د شوق پیدا کړي نه کېنم په دې شوق تر سوی
د یاد ولایت خزو چار رئیسه میرمن زاهده فیضان وای په نورستان کې د پونتون د نشټوال لامل د خونځیو ډیرې خون کې مسلکی ندی او هم دا وجه ده چې د کانکور پازموینه کې د نورستان لیسو فارغ شوی کسان د خپل خوخه پونځیو ته نه بریالي کیږي. هغه ول ټول خويندو له چارواکو د پونتون او یو دینی مدرسې جوړولو غوښتنه وکړه.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي چې زموږ خویندې ورونه پکې تحصیل لیسانس شي او زدیو تحصیل لوړ شي او خدمت وکړي ولسته سره. غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي نو دوی ته باید کاري زمینه اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
روبینا له دولسم ټولګي فارغه شوې وای کورنۍ وس نه لري چې پوهنتون پری وای خو د دې هله ده چې ډاکټر شي.
زه اوس د لسم سنف نه فارغ یم، غواړم چې ډاکټر شم. نه کېږي چې ښکته پوهنتون ته لاړ شم، مشکلات دي. دا دوه کال به دلته درمالمین کړم ان شاء الله بعد دا وینه کې دلته پوهنتون به هم کنه نو بس خپل کور کښېنم.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې په ولایت کې یې پوهنتون او دینی مدرسه منظوره شي.
باید دلته پوهنتون ایجاد شي. دویمه غوښتنه یې دا وه چې زموږ د خویندو دپاره یوه دینی مدرسه دلته باید جوړه شي چې لیلیه هم ولري او موږ به دغه غوښتنې د مراجعو سره شریکو او کوشش کوو چې انشاءالله هم د دینی مدرسې په برخه کې او هم د پوهنتون په برخه کې د خویندو غوښتنو ته مثبت جواب وایي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې د خلکو دپاره د تعلیم په برخه کې ډېر لږ اسانتیاوي موجود دي او هم دا لامل دی چې زیاتې نورستاني نجونې چې دیني زده کړو سره علاقه لري د پېښور په اسریه مدرسه کې زده کړې کوي.
سمسنګ کمپنی داسې تلویزیون جوړ کړی چې د ګل کېدو په وخت کې په سترګو نه ښکاري. نور له اسمت سروان اوري.
سامسنګ کمپنی داسې دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې ک مړیا ګل شي د دیوال رنگ خپلوي او نه ښکاري. د سامسونګ دا تلویزیون چې د کیو ال ای ډی تلویزیونونو ورژن دی د امبنت مود په نوم ځانګړتیا لري. دا ځانګړتیا د دې سبب کیږي چې تلویزیون له ګل کېدو وروسته د دیوال پر رنګ شي. د دې لپاره چې په تلویزیون کې دا ځانګړتیا فعال کړي، صرف د سامسونګ سمارټ تھنګز اپلیکیشن پرانیزي، بیا باید د دیوال عکس واخلي. خو د دې کار لپاره باید تلویزیون خامخا پر دیوال نصب شوی وي. تیر کال سامسونګ کیو ایل ای ڈی اته اتیا انچه تلویزیون جوړ او بازار ته راوست. دا ټکنالوژي په کوانټوم ډاټ ټکنالوژي سمبال ده چې د وخت په تیریدو د رڼا او رنګ د کیفیت د کمیدو مخه نیسي. همدارس دې کمپنۍ یو بل دیوالي تلویزیون جوړ کړ چې دی فریم نومیږي. سامسونګ وایي چې دا چوکاټي تلویزیونونه مختلف شکلونه او رنګونه لري، څو هر څوک د خپل خونی یا کور رنګ او ډیزاین ته په پام د خپل خوشي تلویزیون انتخاب کړي.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له ساتر احمد فروغ نووري چې له تازه راپورونو او مطالبو سره ستودیو ته راغی.